تاسو زمونږ غاکل آزادی رادیو اورې د مازیګر شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او د آزادی رادیو دا نیم ساعته مازیګرنی خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پراون خبرونه کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. د کابل په استناف محکمه کې یو سرچینې تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه له احمد تکل اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور ناسم بولي. په میدان وردګو او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد عملیات روان دي. او لویدیز چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی، خو یو توافق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت لخوا ورکړل شوي ارقام ناسم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د پنټاګون په راپور کې پراون کال کې د افغان پوځیانو په مرګژوبله کې 950 په سلو کې 950 زیاتوالی ښودل شوی، خو په حقیقت کې دا مرګژوبله یوازې په سلو کې 3 زیاته شوې. د امریکا متحدو ایالاتو دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي چې دا افغان پوځیان د امنیتي ارګانونو د کمزوري مدیریت او د وسلو د کمښت په خاطر زیانمن شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مقصد عملیات روان دي. د دې ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وویل دا عملیات د جلریز بامیان پر لویه لار پر افغان پوځیانو د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته پیل شوي او تر هغه به دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه شي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې نښتو کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي، خو مخالفینو ته د اوښتي مرګ ژوب له په اړه دقیقه شمیره نه ده ښودل شوې. له بلې خوا د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. د بغلان امنیه قمندان عبدالجبار پر دلی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات نن سهار پیل شول او تمه ده چې په نتیجه کې د دغه ولایت ځینې سیمې د مخالفینو له وجوده پاک شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په واشنگټن کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو مرکز ته ورغلي لارې نن وروسته له هغه بندي شوې چې په دې اړه کې د یو وسلوال کس د موجودیت په اړه راپور ورکړل شو. د سمندري ځواکونو ویاند پیدرو رودریګوز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل او د انساني تلفاتو په اړه یې هم څه ونه ویل. د تازه راپورونو له مخې د پولیسو لسګونه موټر د واشنگټن په جنوب ختیځ کې د پیښې سیمې ته رسیدلي. ناویارد د واشنگټن هغه سیمه ده چې په 2013 کال کې په سپتمبر میاشت کې هم یو وسلوال څو ساعته ډزې پکې وکړې، 12 کسان یې مړه او 3 نور یې ټپیان کړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ نه دی شوی، خو فیلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو توافق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هاموند وویل که څه هم پرمختګ نه کې نه ښکاري، خو باید په دې برخه کې هڅې جاری وساتل شي. هغه څه چې غواړم ووایم دا دی چې کار روان دی. تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې د بهرنیو چارو د وزیرانو تګ راتګ ووینئ. موږ باید د بحثونو بهیر جاری وساتو. فکر نه کوم تر اوسه به کوم پرمختګ شوی وي. موږ به تر وسې وسې دا بهیر جاری وساتو. ایران د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبری ورسره کوي او هڅه کوي داسې یو توافق ته ورسیږي چې له مخې د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. روسیه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ستراتیژي به د مسکو او واشنگټن ترمنځ د اوکراین د بحران له کبله د ترنګلو اړیکو له ښېګڼې سره مرسته ونه کړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د روسیې په وړاندې د بې هدفه تقابل چلند لیدل کېږي. په هغو اسنادو کې چې واشنگټن پرون خپره کړل ویل شوي چې روسیې په وار وار ښودلې چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري او خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره د زور نه کار اخیستو ته لیواله ده. اسناد زیاتوي چې د روسیې پوځي اقدامات د سیمې امنیت په مستقیم ډول او د اجیرو وسلوالو په وسیله زیانمنوي. د یونان د مالی وزیر خبرداري ورکړی چې کدی یک شنبه په ورځ د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ټول پښتنې نتیجه مثبته و نو استعفا به ورکړي. یانیس واروفاکسی د دې پښتنې په جواب کې چې که خلک د اصلاحاتو لپاره د پور ورکونکو هیوادونو او مؤسسو د غوښتنې ملاتړ وکړي بیا به هم خپل کار ته دوام ورکړي کنه وویل دای به دا کار ونه کړي، خو د زیاته کړه چې دای د نه د جواب تمه لري او زیاته کړه چې صدراعظم الکسیس سپیراس به د ټول پښتنې په سبا د جولای په شپږمه له نورو اروپایي هیوادونو سره د دوه اړخیزې مالی معاملې پر څرنګوالي کار وکړي. په یورو زون کې د شاملو هیوادونو د مالی وزیرانو د ټول پښتنې د نتیجې د روښانه کېدو تر وخته له یونان سره خبرې ځنډولې دي. او سی بی سي چارواکي وایي متحدو ایالاتو د فوټبال د نړیوال فدراسیون د هغو وو چارواکو د استرداد غوښتنه کړې چې په تیره مې میاشت کې په زیورخ کې نیول شوې دي. د سویس د عدالت فدرال دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د زیورخ د پولیس به اوس دا وو چارواکي د دوی د استرداد د غوښتنې په اړه محکمې ته راغواړي او وروسته به دوی یا د دوی وکیلانو ته د دې غوښتنې په وړاندې د ځواب لپاره 14 ورځې مهلت ورکړي چې دا مهلت د نورو 14 ورځو لپاره هم اوږدېدای شي. متحدو ایالاتو دا غوښتنه د هغو څیړنو پر بنسټ کړې چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څه باندې $100 میلیونه په ارزښت د بډو اخیستو د ادعاو په اړه یې کړي دي. ویل کېږي چې د فساد په دې قضیو کې د فدراسیون جګپوړي چارواکي لاس لري.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د کابل په استناف محکمه کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په همدې حال کې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون غړی شینکی کډوخیل وایي چې دوی په اړه اندېښنه لري.
ولې ابتدایا محکمه اعدام او دوام محکمه ورته شل کاله قید، آیا عدلانه وه که نه وه؟ آیا دا کوم فشار د مجرمینو د کورنیو د حامیانو له طرفه او که نه دا عادلانه وه؟
پروانه خبرونه کې د دې رپورت جزئیات اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه رپورت رد کړ چې پکې ویل شوی روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 95 په سلو کې زیات شوی دی. د امریکایي وزارت په دې اړه چې سیګار په دې وزارت کې د مالی فساد خبره کوي رپورت نه ردوي، خو وایي چې د فساد په اړه به پراخې پلټنې ترسره کړي. د ایران د اټومي پروګرام او په مصر کې د امنیتي حالاتو په اړه هم په همدې خبري مجله کې رپورټونه اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په یو سرحدي سیمه کې د تاسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت وایان د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دیړه د افغان حکومت اندېښنه سید ابرار حسین ته څرګنده کړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنځشنبه ورځې په سهار یو ځل بیا د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول پیل کړی دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې له امله په کابل کې د هغه هیواد سفیر احضار او خپل اندېښنه او اعتراض ورته وړاندې کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر څخه غوښتي چې هیواد یې باید په انګور اډه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ژمنه کړې چې په دې اړه به له اسلام آباد سره خبرې وکړي او دا ستونزه به ډیر ژر حل شي.
د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال څرګنده کړه چې د پاکستاني ځواکونو دا ډول اعمال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې هڅې او دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب زیانمن کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پیغام به د خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دې حرکتونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه اعلامیه هم خپره کړې چې پکې راغلي د پاکستاني ځواکونو د عمل د نړیوالو اصولو او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف دی. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته له هغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تأسیسات جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې په دې نښته کې یو افغان سرحدي پولیس چې نجیب الله نومېده او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. نږدې دوه کاله وړاندې کله چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې په ورته توګه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، افغان سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نښته کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو قومندان جنرال رحمت الله رؤفی وایي چې پاکستاني ځواکونو د پنځشنبه ورځې په سهار یو ځل بیا په دې سیمه کې چې د ده په خبره د افغانستان خاوره ده د تأسیساتو جوړول پیل کړي دي.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفت.
مقابل لوری د وی حمله لپاره تیاری نیولې او خپل ټانکونه او توپونه ډیورین کرښې ته نږدې کړي او اخطارونه راکول، خو موږ خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر څو پر تاسو حمله نه وي شوې تاسو به حمله نه کوئ. دوی نن سهار یو ځل بیا هلته کار پیل کړی.
د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې چې شاوخوا 2500 کیلومتره اوږدوالی لري، په تیرو کلونو کې هم ورته ستونزې او ناندرۍ رامنځته شوې او افغان حکومت ډیر کله پاکستان تورن کړی چې د تأسیساتو په جوړولو سره د افغانستان پر خاوره تیری کوي، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
دا نسیم شفق پر راپور کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني ځواکونو لخوا د پکتیکا ولایت په سرحدي سیمه کې د تأسیساتو د جوړولو په تړاو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د کابل په استیناف محکمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په جزا کې د پام وړ کمواله راغله ده. برخوا په دې قضیه کې په اعدام دی او محکوم شوی مدافع وکیل ویلي چې دا فیصله د تیرې شنبه پر ورځ د استیناف محکمې په یو سری جلسه کې شوې ده. په ورته وخت کې فرخوندې د قضیې د حقیقت موندنې کمیسون د کابل د استیناف محکمې د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د کابل د استیناف محکمې یو سرچینې تایید کړې چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د څلورو تنو سزا چې په اعدام محکوم شوی و شل کاله بند ته راټیټه شوې ده. د کابل په استیناف محکمه کې یو مسؤول د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا فیصله د تیرې سې شنبې په ورځ د کابل د استیناف محکمې په یوې سري جلسه کې شوې. په همدې حال کې د فرخوندې په قضیه کې په اعدام د یو محکوم شوي کس مدافع وکیل فضل منا نوري هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې څلورو تنو د اعدام حکم لغوه شوی. هغه څلور تنه چې لومړۍ محکمې د جزا د قانون د 395 مادې له مخې په اعدام محکوم کړي وو، د استیناف محکمې د ابتدایه محکمې دا حکم نقض کړ او استیناف محکمې تورن کسان د جزا د قانون د 396 مادې له مخې هر یو په شل کاله بند محکوم کړل.
د کابل د استیناف په محکمه کې د منبع همدار راز وویل چې استیناف محکمې د هغو اتو تنو له ډلې څخه چې لومړنۍ محکمې هر یو په 14 کلونو بند محکوم کړي وو یو تن یې برأت ترلاسه کړی او د اوو نورو په حق له د لومړنۍ محکمې حکم تایید شوی. زین العابدین، شرف الدین، یعقوب او عبدالبشیر د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د کابل د لومړنۍ محکمې لخوا نږدې 2 میاشتې مخکې په اعدام او اته تنه نورې هر یو په 14 کاله بند محکوم شوي وو. دې محکمې په دې دوسیه کې 11 تنه پولیس هم په وظیفوي غفلت او هر یو په یو کال بند محکوم کړل، خو 13 تنه نور یې بېګناه وبلل او د هغوی د خوشي کولو امر یې وکړ. فرخونده تیر کال د هود میاشتې په 28مه د کابل په شادو شمشره سیمه کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل سو او بیا یې مړي ته اور واچول سو، خو وروسته بیا ثابته شو چې نوموړی بېګناه و. په ورته وخت کې د فرخونده د قتل د حقیقت موندنې کمیسون د استیناف محکمې په دې
پریکړه خواشینی څرګندوي او له محکمې څخه د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل د استیناف محکمې دا ډول پریکړې کولی شي د افغانستان پر قضایي سیستم د خلکو اعتبار ته نور هم زیان ورسوي.
هغه دلایل چې محکمه لري چې ولې یو اعدام غواړي بل شل کاله قید غواړي بله محکمه ورته برات ورکوي دغه یوه لویه اندېښنه ده او زموږ عدلي قضایي سیستم هم باید یو قوي دلایل ارائه کړي ځکه مختلفې فیصلې واقعا هغه تشویشونه چې د قضایي سیستم برای کې موجودې خلکو پر وړاندې دغه په واقعیت بدلوي او بل موږ مطمئنه شو چې واقعا کومه فیصله شوې ده عادلانه ده. غواړو چې په همدې کې یو مشخص دریځ په راتلونکي هفته کې ولرو.
داسې انتقادونه موجود دي چې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی او داسې هم ویل کېږي چې ځینې زورواکي او لوړپوړي حکومتي چارواکي کله ناکله د محکمو په چارو کې مداخله کوي. مدني فعالان، عام خلک او د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان له سترې محکمې څخه غواړي چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې د بشپړ عدالت تامین کړي څو حق حقدار ته ورسیږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 په سلو کې زیات شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وای د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سږ کال د تیر کال په پرتله یوازې 3% کې زیات شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو تلفات د پام وړ زیات شوی. په دې اړه د رحمت الله افغان په رپورټ کې جزئیات اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې پکې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وای چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 950 سلنه چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زموږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې هم جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده. ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویبسایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزوري مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیکي بدلون رانسي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعې شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبري کولی سي د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړي.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په هکله تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداری ورکړل سوی که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ورونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات یې هم راکم سي.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زمون غغل آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې سیګار ادارې په ځینو روغتیایي پروګرامونو کې د څه باندې 200 میلیونه ډالرو د ورکېدو خبره کړې نه تاییدوي او نه ردوي. د دې وزارت وایان د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د دقیق شمیر د معلومولو لپاره سروې پیل شوې ده. صفي الله ستنگزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار وروستی رپورټ چې په دغه وزارت کې د فساد خبره سپړلې نه ردوي، خو وایي چې په اړه یې څېړنې کوي. دغه وزارت ویاند وحیدالله مایار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد وزارت مشرتبه پلاوی د کار په پیل کې د فساد په اړه خبر شول، نو ځکه یې په دې اړه په ټول هیواد کې د پلټنې سروې پیل کړه. نوموړي وویل چې دا پلټنه له درې میاشتو راهیسې پیل شوې او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. موږ دا نه ردوو چې پیسې دې غلا شوې وي. ځینې راپورونه موجود وو او له همدې امله د وزارت مشرتبه پلاوی د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمېر نورو موسسو په هماهنګۍ سره په ټول افغانستان کې یوه لویه سروې پیل کړه چې پیدا کړي څو په کومو سپینو سیمو کلینیکونه موجود دي. دا د هغوی موندنې دي، خو موږ به خپل معلومات ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار په خپل تازه رپورټ کې همدارس په عامې روغتیا وزارت کې د مرستو د لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د ادارې ویلي چې د امریکا متحده ایالتونو د مرستو پراختیایي ادارې د روغتیایي مشارکت په پروګرامونو کې څه باندې 200 میلیونه ډالره ورکړي چې د ضایع کېدو خطر یې موجود دی. سیګار ویلي چې په لومړني تحلیل کې ورته معلومه شوې ده چې له 614 روغتیایي مرکزونو څخه نوي کلینیکونه هیڅ نه دي موجود. 14 همغږي مرکزونه تکراري راغلي، د همغږي 14 نور مرکزونه نه دي پیژندل شوي، 13 نور مرکزونه مطابقت نه لري او د 12 نور مرکزونو په اړه هم سم معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د ځانګړې څارونکې ادارې سیګار ویلي تر هغو چې د عامې روغتیا وزارت امریکا پراختیایي ادارې ته سم رپورټ ورنکړي، د دې ادارې له مرستو به لري پاتې وي. په عین حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي وایي چې افغان حکومت باید د سیګار رپورټ په سمه توګه وڅېړي او سرغړونکي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه کمیشن یو غړي محمد سرور عثماني په دې اړه آزادي راډیو ته وویل یو د سیګار مسله ده، بله افغان دولت کومه دنده چې لري له مخې باید سندونه وګوري. دا مسله دی وڅېړي چې آیا دا سندونه د هایفومایل څرګندونه کوي که نه. بیا د محکمې خپلې پرېکړې کوي چې په نتیجه کې معلومیږي چې چا قرارداد کړی، څومره قراردادونه موجود دي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان او عام خلک وایي په اداري فساد کې د یو شمېر افغان چارواکو لاس لرل له فساد سره مبارزه نوره هم ستونزمنه کړې ده. دوی وایي که چېرته په دې برخه کې جدي ګامونه پورته نه شي، مرسته کوونکي هیوادونه به خپلې مرستې بندې کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ښار په لسګونو اوسیدونکو د پنجشنبه په ورځ اعتراض وکړ او ویل چې د خواجه رواش په سیمه کې مستحقو ته اپارتمانونه پر وخت نه ورکول کیږي. دوی ویل سره له دې چې 4 کاله د مخه د اپارتمانونه ټولې پیسې حکومت ته ورکړي، خو اپارتمانونه نه دي ورکړل شوي. په خواجه رواش کې د هستوګنه د بلاکونو مسؤل وای تر راتلونکي یوې میاشتې پورې به مستحقو ته د اپارتمانونو د ورکولو لړۍ پیل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
اعتراض کوونکي وایي 2 کاله د مخه حکومت ژمنه کړې وه چې د خواجه رواش په خارګوټي کې به ورته د هستوګنې لپاره اپارتمانونه ورکوي، خو تر اوسه یې دا ژمنه عملي نه کړه. د دوی شمېر چې لسګونو ته رسېده د پنجشنبه په ورځ د اعتراض په توګه راټول شوي وو او شکایت یې کاوه چې د نوي حکومت له جوړېدو سره د دې اپارتمانونو چارې په ټپه ولاړې او د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کیږي. د اعتراض کوونکو له ډلې عین الدین وویل
شما جمعی از مردم معترضین را که امروز اینجا میبینه اینا آپارتمان دارند اینجا.
تاسی چی دا معترضین را دل بینی دوی دل تا آپارتمان نلری. 4 کاله کیگی چی پا منظم توگه ی قسطون دولت ترسولی دی، خو لبا دا مرخ چی آپارتمان را ورتن دی ورکل شوی او چاری پتا پداری دلی دی.
بل اعتراض کون کی نجیب د دستون زده سه بیان کرد.
وی خپل جایدادونه خرج کړل، دارایی خرج کړل، حتی زیورات کور خرج کړل، پیسې هم تحویل کړل. شهرسازی ته سموږ ته یو نیم کال یا 2 کال بعد په کورونه راکوي. څلور کاله تېر شو تر اوسه موږ کورونه راکړل.
دوی د یوې اعلامې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې دوی ته د ژر تر ژره اپارتمانونه ورکړي او د نورو د ودانولو چارې دې هم پیل شي. د اعتراض دا غږ په داسې حال کې راپورته کیږي چې جمهور رئیس پر اداري فساد د ښاري پراختیا وزارت د شپږو تورنو رئیسانو دندې ځنډولې دي. جمهوري ریاست شاوخوا یوه میاشت مخکې لوی څارنوالۍ ته حکم کړی چې دغه کسان دې ممنوع الخروج او قضیه دې وڅېړي. په خواجه رواش کې اعتراض کوونکو دا هم ویل چې په وزارت کې اداري فساد وزارت پورې اړه لري، خو دوی حکومت ته پیسې ورکړي او په هیڅ صورت د اپارتمانونو په ورکولو کې ځنډ او خنډ نشي منلی. په عین وخت کې د خواجه رواش د ښارګوټي د چارو مسؤول نوین احمد وویل چې په یاده پروژه کې د کارونو د ځنډېدو لامل په اداري پروسه کې د یو لړ بدلونونو راوستل دي.
دغه نوی دولت غواړي دغه سهولتونه خلکو ته ایجاد کړي. دا ټول پروژې په یو دفتر کې راغونډ کړی دی چې ټول خلک په یو ځای راشي، هر پروژې نه چې کور اخلي چې هغوی تاویلي وي چې د هغه بل جوړول وي دا سهولتونه ایجاد شي. دې وجې نه تقریبا زمونږ دا راغونډول د ټولو پروژو یو ځای ته تقریبا زمونږ لږ وخت ونیول. مونږ یو فیز انشاءالله تعهد دی زمونږ چې په لسم د اسد پورې انشاءالله دغه ځای مونږ تکمیلو.
نوین احمد وویل چې د پروژې چارې په سلو کې 15 بشپړې شوې او د اپارتمانونو د ویش لړۍ به په راتلونکو میاشتو کې په مسلسل توګه دوام ومومي. که څه هم د دې ښارګوټي د چارو مسؤلین وایي چې د اپارتمانونو د ویش لړۍ په راتلونکو میاشت کې پیلېږي، خو اعتراض کوونکي وایي چې دا ډول ژمنې ورسره سو ځلې شوې خو عمل پرې نه دی شوی. دا چې په راتلونکو میاشت کې به د دې اپارتمانونو د ویش لړۍ پیل شي او کنه دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا چهارشنبه پر ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزمکې د مصر د پوست پر پوستو د اسلامي دولت په نامه ډلې سره تړلو وسلوالو بریدونه وکړل چې لسګونه مصري عسکر پکې وژل شوي او تر سلو پورې برید کوونکي هم پکې له منځه تللي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ورو.
د اسلامي دولت په وسلوالې ډلې پورې تړلو کسانو په سینا ټاپو وزمکې د مصر پر پوځي پوستو یو لړ تنظیم شوي بریدونه ترسره کړي. پر سینا برید په مصر کې د لوی څارنوال په وژل کېدو پسې ترسره کیږي. د امنیتي چارواکو په وینا د مصر د لوی څارنوال له وژل کېدو وروسته د دې هیواد ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان برید کړی او د اخوان المسلمین د منل شوي ګوند وغړي وژلي. په دوی کې د مصر د پارلمان یو پخوانی غړی هم شامل دی. د اخوان المسلمین ګوند د دې برید په عکس العمل کې خلک د ولسمشر السیسي خلاف پاڅون ته رابللي. په سینا کې د مصري ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې له کلونو راهیسې دوام لري، خو په 2013 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر محمد مرسي له نسکورېدو وروسته یې زور اخیستی. یو کال وړاندې په سینا کې یو توندلارې ډلې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پرون ورځې په بریدونو کې د وسلوالو تمرکز په سینا ټاپو وزمه کې د شیخ صهیب پر ښارګوټي و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مصر د یو امنیتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، وسلوال کسانو په شپږو امنیتي پوستو برید کړی او څو سرتیري او زغروال موټرې ځان سره بیولي. د مصر د امنیتي چارواکو په وینا په سینا ټاپو وزمه کې د پرونو خطو په ترڅ کې 48 سرتیري 90 تنه برید کوونکي او 4 ملکیان وشل شوي. دا د مصر په معاصر تاریخ کې د دې هیواد پر امنیتي ځواکونو تر ټولو سترې حملې بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په سینا کې د مصر پر امنیتي پوستو بریدونه غندلي او دایي تروریستي حملې بللي.
د یمن په عدن ښار کې د خلکو د استوګنې پر سیمو د شیعه حوثي وسلوالو په ډزو کې 1.5 ملکي کسان وشل شول او تر 300 زیات زخمیان دي. له بل پلوه د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې یمن د بشري مرستو شدید اړتیا لري او په درېمه درجه عاجل وضعیت کې دی. فرشته جلال صاحب په دې اړه رپورټ لري.
حوثي وسلوالو او هغو پوځي ډلو چې د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح وفاداران پکې دي، پرون د یمن په دوهم لوی شهر عدن کې د المنصوره پر سیمه چې د هغوی د مخالفانو په لاس کې د راکټي حملې وکړې چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې ووژل او زخمیان شوي دي. د المنصوره ښارګوټي اوسیدونکو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو ائتلافي ځواکونو پرون شپه د سیمې پر شاوخوا بمباري کړې دي. له بل پلوه ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د درېمې درجې بشري بحران روان دی او دا تر ټولو ناوړه وضعیت څرګندوي. ملګری ملتونه وایي چې څه باندې 21 میلیونه وګړي د مرستو لپاره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې د یمن 12.5 میلیونه وګړو ته به د عاجلو کومکونو د رسولو هڅې کوي. د دې ادارې مسؤل ویلي چې د یمن خلکو ته د دغو مرستو د رسولو لپاره د یو شمېر هیوادو له استازو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو یو ویاند فرحان حق ویلي په یمن کې د امنیت د خرابوالي له امله لږ تر لږه 160 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او د دې هیواد روغتیایي سیستم د نرس کورېدو په حال کې دی. په عین حال کې د یمن په تعیید ښار کې د هغو زندانیانو لټه روانه ده چې څو ورځې مخکې په دې ښار کې د حوثي ملیشو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له زندانه وتښتېدل. په دې کسانو کې د القاعده شبکې یو شمېر مهم غړي هم شامل دي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په عدن او تعیس کې د عبدالرب منصور هادي د پلویانو او د شیعه حوثي وسلوالو ترمنځ شدیدې نښتې روانې دي. عدن سعودي عربستان ته تر تښتېدو مخکې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي وروستی مرکز و. د یمن د حکومتي ځواکونو یو ویاند علي الاحمدي ویلي چې حوثي وسلوالو په عدن کې د منصور پر سیمه باندې لږ تر لږه 15 راکټ په داسې وخت کې چې خلکو د روژې ماتولو ته تیاری نیولا او مارکیټونه له ګڼې ګوڼې ډکو وویشتي دي. علي الاحمدي ویلي په دغو راکټي حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورې دوستانو ورستي خبري مجله د نن ورځې د خبرونو زرغونه منګل درته وړاندې کوي.
شما رضوان مراد خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما سم در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به امار تاسیسات مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل احضار کرده. ایره هم مشنوین که یک منبع محکمه سناف کابل تایید کرده که در جزای 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
در ابتدا سرخفه چند خبر. مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت عملیات در ولسوالی جلریس ادامه دارد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده است و وزیر مالیه یونان گفته که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود استعفا خواهد داد. تفصیل اخبار. مقام های افغان ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان را نادرست می‌خواند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در گزارش پنتاگون میزان تلفات قوای افغان در سال جاری 9% افزایش را نشان می‌دهد، اما به گفته وی در حقیقت تلفات نیروهای افغان صرف 3% بیشتر شده است. در یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا گفته شده است که به نظامیان افغان به خاطر ضعف مدیریت نهادهای امنیتی و کمبود اسلحه آسیب رسیده است. مقام های محلی ولایت میدان وردک میگویند که به هدف سرکوب مخالفان مسلح عملیات در ولسوالی جلریس ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی این ولایت در یک خبرنامه گفت که این عملیات در شهرهای جلریس بامیان پس از حمله مخالفان مسلح دولت بر نیروهای امنیتی آغاز شد. در اعلامیه گفته شده که در جریان درگیری 2 پلیس محلی کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشتند. در مورد تلفات مخالفان مسلح دولت چیزی گفته نشده است. از سوی دیگر مقام های امنیتی ولایت بغلان میگویند که عملیات تصفیه‌ای را بر ضد مخالفان مسلح دولت راه اندازی کردند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که این عملیات صبح امروز آغاز شد. ادامه خبرها. یک راه در واشنگتن که منتهی به یک مرکز نیروهای بحری آمریکا می شود امروز پس از آن مسدود شد که در مورد موجودیت یک مرد مسلح در این محل گزارش داده شد. پدرو رورد ریگو سخنگوی نیروهای بحری در زمینه جزئیات بیشتر ارائه نکرد و در مورد زیانهای ناشی از آن هم چیزی نگفت. به اساس گزارش‌های تازه ده‌ها موتر پلیس به محل حادثه در جنوب شرق واشنگتن رسیدند. نویارد منطقه در واشنگتن است که در ماه سپتامبر سال 2013 یک مرد مسلح برای چند ساعت در آنجا تیراندازی کرد که در نتیجه 12 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در گفتگوهای اتمی ایران هنوز پیشرفت نشده، اما وی اصرار میکند که کار برای دستیابی به یک توافق ادامه دارد. فیلیپ هاموند امروز به خبرنگاران در ویانا پایتخت اتریش گفت: آنچه من میگویم این است که کار ادامه دارد. شما ظرف چند روز آینده رفت و آمد وزیران خارجه را شاهد خواهید بود. ما باید تحرک این مذاکرات را حفظ کنیم. فکر نمیکنم که تاکنون کدام نوع پیشرفت حاصل شده باشد، اما آنچه برای حفظ این حرکت نیاز داریم انجام خواهیم داد. مذاکره کننده ها از ایران و 6 کشور مقتدر جهان برای دستیابی به یک توافق اتمی تلاش دارند. دیپلمات های ارشد ایران و آمریکایی به روز چهارشنبه گفتند که در گفتگوها پیشرفت شده است. روسیه از استراتژی جدید نظامی آمریکا انتقاد کرده و میگوید که این به بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو که در نتیجه بحران در اوکراین تیره شده است کمک نخواهد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به روز چهارشنبه گفت که در این استراتژی برخورد تقابل به هدف در برابر روسیه مشاهده می شود. در سندی که دیروز از سوی واشنگتن نشر شد گفته شده است که روسیه با تکرار نشان داده است که به حاکمیت کشورهای همسایه احترام ندارد و مایل است تا برای به دست آوردن اهداف خود از قوا کار بگیرد. در این سند همچنان گفته شده است که روسیه به طور مستقیم با اقدامات نظامی و توسط قوای تحت حمایتش به امنیت منطقه آسیب می‌رساند. وزیر مالیه یونان میگوید که اگر به روز یکشنبه نتیجه همه‌پرسی در مورد حمایت از پلان مالی این کشور مثبت بود استعفا خواهد داد. یانیس واروفاکیس در پاسخ به این سوال که اگر اکثریت مردم از اصلاحاتی که از سوی قرض دهنده ها تقاضا شده است حمایت کنند به کارش ادامه خواهد داد گفت که چنین نخواهد کرد، اما افزود که او انتظار دارد پاسخ مردم نباشد. وزیران مالیه کشورهای شامل حوزه یورو تا زمان روشن شدن نتیجه این همه پرسی گفتگوهای بیشتر با یونان را توقف دادند. و مقام‌های سی بی سی میگویند که ایالات متحده آمریکا خواهان استرداد 7 تن از مسئولان فدراسیون بین‌المللی فوتبال شده است که در ماه می در شهر زوریخ بازداشت گردیده بودند. اداره عدالت فدرال سوئیس امروز در یک اعلامیه گفت که پلیس اکنون این 7 تن را در ارتباط با تقاضای استردادشان با محکمه فرا می‌خواند. این اداره به این مسئولان و یا وکیلانشان برای ارائه پاسخ به این درخواست 14 روز مهلت خواهد داد و این مدت شاید برای 14 روز دیگر هم تمدید شود. در اعلامیه همچنان گفته شده است که احتمالاً فیصله در این مورد چند هفته را در بر خواهد گرفت. ایالات متحده این درخواست را به اساس یک بررسی در خصوص ادعای اخذ رشوت به ارزش بیش از 100 میلیون دلار در فدراسیون بین‌المللی فوتبال مطرح می‌کند. گفته می‌شود که در این قضیه فساد مقام‌های ارشد این فدراسیون دست دارند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه مجله خبری با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما ستار فروخ، ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به اعمار تأسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل را احضار کرد.
تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی تلاش‌های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که جزای اعدام 4 محکوم به قتل فرخنده به زندان تقلیل یافته است. این اقدام سوال‌های را سوی حلقات مدافع حقوق بشر ایجاد کرده است.
آیا عدالت به فامیل فرخنده داده شده یا نی؟ آیا اگر چنین یک حادثه در مقابل یک مرد صورت می‌گرفت، آیا باز هم محکمه حکم خود را تجدید نظر می‌کرد یا نی؟
نگرانی های از عدم توزیع به موقع آپارتمان های وعده داده شده در کابل ابراز شده است. از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران هم می شنوید با ما بانید. زرغون منگل هستم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت خارجه افغانستان در عکس‌العمل به حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازای افغان و اعمار تأسیسات در مناطق سرحدی ولایت پکتیکا سفیر پاکستان مقیم کابل احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته که معین سیاسی وزارت خارجه نگرانی حکومت افغانستان در این مورد به سفیر پاکستان ابراز داشت. از سوی هم قماندان پلیس سرحدی وزارت داخله گفته که نیروهای پاکستانی صبح امروز بار دیگر کار به خاطر ساختن تأسیسات در منطقه انگورحده آغاز کردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان در پیوند به ایجاد تأسیسات و حمله نیروهای پاکستانی بالای سربازان افغان در منطقه انگورحده ولایت پکتیکا سفیر این کشور مقیم کابل را احضار کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت از سفیر پاکستان خواست تا کشورش از ساخت تأسیسات در منطقه انگورحده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا جلوگیری نماید. آقای مستغنی گفت که ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل و وعده کرده که در این مورد با مقامات در اسلام آباد صحبت میکند تا این مشکل به زودی حل گردد.
این سیاسی وزارت امور خارجه و همچنان خاطر نشان ساخت که تکرار این گونه حرکات نیروهای پاکستانی، تلاش‌های دو جانب در جهت بهبود و گسترش روابط و ایجاد فضای همزیستی و همسایگی مسالمت‌آمیز میان دو کشور را آسیب خواهد رساند. سفیر پاکستان مقیم کابل وعده سپرد که پیام وزارت امور خارجه با مقامات کشورش در میان خواهد گذاشت و تلاش خواهد ورزید تا در جهت توقف این حرکات نیروهای نظامی پاکستانی اقدامات جدی صورت بگیرد.
وزارت خارجه در این مورد اعلامیه‌ای را نیز به نشر رسانیده که در آن گفته شده این عمل نیروهای نظامی پاکستان خلاف اصول حقوق بین المللی و روابط دیپلماتیک است. با اساس گزارش ها شب چهارشنبه درگیری در منطقه انگورهده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا زمان میان نیروهای افغان و پاکستانی آغاز شد که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تاسیسات اعمار نمایند. وزارت داخله و مقامات محلی ولایت پکتیکا گفتند که در این درگیری یک سرباز افغان به اسم نجیب الله و 8 سرباز پاکستانی کشته شدند. حدود 2 سال قبل نیز نیروهای پاکستانی می‌خواستند تا در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار یک دروازه و تاسیسات اعمار نمایند که نیروهای سرحدی افغان جلوان را گرفتند که در آن درگیری با اسم قاسم خان یک پلیس سرحدی افغان نیز کشته شد. از سوی هم جنرال رحمت الله رؤوفی قمندان پلیس سرحدی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی صبح روز پنجشنبه بار دیگر به خاطر ساختن تاسیسات در خاک افغانستان آغاز کردند.
طرف مقابل آمادگی یک تهاجم قوی گرفتند که توپ و تانگ و توپچی خود آماده کردند، در نزدیکای خط دوران نزدیک کرده و اخطارها میدادند. اما باز هم ما هدایت دادیم تا سر شما کسی عمل نکنه، عمل اجرا نکنه، این مقررات ما میشه و این مسئله با مشکل فیلن مانده و اینا هنوزم تو باز کار خود آغاز کردن.
سرحد میان افغانستان و پاکستان حدود 2500 کیلومتر طول دارد که از سالهای گذشته بدین سو مشکلات زیادی در امتداد آن وجود داشته است. حکومت افغانستان همواره پاکستان را متهم به ایجاد تاسیسات و پیشروی در داخل خاک این کشور نمود، اما همچو اتهامات همیشه از سوی مقامات پاکستانی رد گردیده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک منبع محکمه استیناف کابل تایید کرده که در جزایر 4 فرد محکوم به اعدام در قضیه قتل فرخنده تخفیف قابل ملاحظه آمده. از سوی دیگر وکیل مدافع یک تن از متهمین محکوم به اعدام در قضیه فرخنده گفته که این فیصله روز سه‌شنبه در یک جلسه سری محکمه استیناف اتخاذ شد. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده از فیصله محکمه استیناف کابل اظهار گرانی کرده و این موضوع را سوال برانگیز در بخش شفافیت قوای قضایی افغانستان و نظام عدلی این کشور خوانده. زکیه حکیمی جزئیات دارد.
یک منبع در محکمه استیناف کابل تایید کرده که حکم اعدام 4 تن دخیل در قضیه قتل فرخنده به 20 سال حبس کاهش یافته است. یک مسئول محکمه استیناف کابل که نخواست نامش ذکر گردد به رادیو آزادی گفت این تصمیم روز سه‌شنبه در یک جلسه سری گرفته شد. در این حال فضل‌منان نوری وکیل مدافع یک تن از محکومین قضیه قتل فرخنده هم به رادیو آزادی لغو اعدام این افراد را تایید کرد.
4 نفری که محکوم به اعدام بودند در محکمه ابتدایی اینا از طرف محکمه ابتدایی مطابق با ماده 395 قانون جزا به اعدام محکوم شده بودند که محکمه استیناف حکم محکمه ابتدایی را نقض نموده و استیناف هم فیصله نمود که مطابق ماده 396 دیار به حبس دوام یا به 20 سال حبس محکوم کرد.
یک منبع در محکمه استیناف کابل همچنان گفت محکمه یک تن از افرادی را که در محکمه اول به 16 سال حبس محکوم شده بود برائت داده و در مورد دیگران حکم محکمه اول تایید شده است. زین الله بودین، شرف الدین یعقوب و عبدالبشیر تقریبا 2 ماه قبل در ارتباط به قضیه قتل فرخنده در محکمه اول به اعدام و 8 تن دیگرشان به 16 سال حبس محکوم گردیده بودند. در این قضیه محکمه 11 تن افراد پلیس را به خاطر غفلت وظیفه‌ای هر کدام به 1 سال حبس محکوم کرد و 18 تن دیگر را به دلیل نبود ثبوت و شواهد کافی بی‌گناه شناخت. فرخنده در 28 مای حوت سال گذشته در شاه دوشمشیره کابل به اتهام سوزاندن نسخه از قرآن کریم به دست یک تعداد افراد حساساتی و خشمگین پس از لتوکوب کشته و سپس جسدش آتش زده شد. اما پس از تحقیقات و بررسی ها ثابت گردید که فرخنده کاملا بیگناه بوده است. در این حال کمیسیون حقیقتیاب قضیه قتل فرخنده از تصمیم محکمه استیناف ابراز نگرانی کرده و خواستار وضاحت در این ارتباط شده است. شینکای کروخیل سخنگوی این کمیسیون در صحبت به رادیو آزادی گفت تصمیم اتخاذ شده توسط محکمه استیناف کابل اعتبار مردم را نسبت به سیستم قضایی افغانستان متضرر می‌سازد.
این دلایلی که محکمه دارد که برای یکی اعدام می‌خواهد یکی را به 20 سال حبس محکوم می‌کند و سوی دیگر محکمه برای آنان برائت می‌دهد، این موضوع باعث نگرانی همه می‌شود. سیستم عدلی و قضایی ما هم باید یک دلیل قوی را ارائه نماید و این گفته‌ها باید به واقعیت تبدیل گردد تا ما مطمئن شویم که فیصله‌ای که اجرا شده است عادلانه است. ما در هفته آینده خواهان یک موقف عادلانه هستیم.
انتقادهای وجود دارد که در ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان فساد اداری گسترده وجود دارد و گاه‌گاهی برخی از زورمندان و مقامات بلندرتبه دولتی هم در امور محاکم مداخله می‌کنند. برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی از استر محکمه افغانستان می‌خواهند که در مورد قضیه قتل فرخنده عدالت را به گونه درست تامین کند و حق را به حقدار برساند.
شنیدین که محکمه استیناف کابل حکم اعدام 4 فرد دخیل در قضیه قتل فرخنده را به 20 سال حبس کاهش داده. حوری مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین المللی آمنستی اینترنشنال گفته که بایی که تغییر حکم اعدام به حبس از دید سازمان عفو بین المللی عمل خوب است، اما فیصله محکمه استیناف عقب درهای بسته سوالات را در مورد بی‌طرفی محکمه و شفافیت سیستم قضایی افغانستان ایجاد می کند.
تخفیف دادن حکم اعدام به 20 سال از دید سازمان عفو بین الملل یک مسئله بسیار خوب است، چون در هر حال سازمان عفو بین الملل خلاف حکم اعدام در سرتاسر دنیا از جمله افغانستان است. ولی در عین حال چیزی که قابل سوال هست است که محاکمه چقدر عادلانه بوده، آیا عدالت به فامیل فرخنده داده شده یا نی؟ آیا عدالت به کسایی که متهم هستند بر ازنا داده شده یا نی؟ آیا اگر چنین یک حادثه در مقابل یک مرد صورت می گرفت، آیا باز هم محکمه حکم خود تجدید نظر می کرد یا نی؟ یا این که تنها این تجدید نظر در قسمت قتل یک زن صورت گرفته؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از باشنده های کابل از عدم توزیع به موقع آپارتمان هایشان در شهرک خواجه‌روا شکایت دارند. اونا امروز در یک گردهمایی اعتراض آمیز گفتند که با ای که 4 سال پیش تمام پول های آپارتمان های خود تحویل خزانه دولت کردند، اما تا حال موفق به دریافت آپارتمان ها از سوی وزارت شهرسازی نشدند. در این حال سرپرست بلاک های رهایشی خواجه‌رواش به نمایندگی از وزارت شهرسازی گفته که تا یک ماه دیگر کار توزیع آپارتمان ها عملا آغاز میشه. جاوید حسنزاده با تفصیل موضوع.
اعتراض کنندگان میگویند با آنکه 2 سال از وعده حکومت برای تحویل دهی آپارتمان ها به صاحبان آن در شهرک خواجه‌رواش میگذرد، اما تا کنون این کار انجام نشده است. معترضین که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز پنجشنبه در یک گرده همایی شکایت کردند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کار آپارتمان های این شهرک متوقف شده و هیچ توجهی به مشکل آنان نشده است. عین الدین بیک و توریالای دو تن از اعتراض کننده ها:
شما جمعی از مردم معترضین که امروز اینجا می بینید، اینا آپارتمان دارند اینجا، با مدت 4 سال است که پول اقساط منظم بر دولت تحویل دادند، ولی تا امروز متاسفانه آپارتمان برشان تحویل داده نشده و کار کاملا متوقف است.
فعلا 2 سال پیش خانه توزیع میشد، سایه است که نخ در خانه کرایه زندگی میکرد، پیسه های خود قرض کردن مردم، زمین خود فروخته، بسیار با مشکلات مردم مواجه است.
آنان همچنان با پخش اعلامیه از حکومت خواستند تا آپارتمان هایشان را هر چه زودتر به آنان تسلیم داده و کار متوقف شده آپارتمان سازی را دوباره آغاز نماید. این سر و صداها در حال بلند شده که رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 مقام وزارت امور شهرسازی را در اوایل ماه گذشته به اتهام فساد اداری به حالت تعلیق درآورد. ریاست جمهوری افغانستان به لوی سارنوالی وظیفه سپرد تا در مورد این افراد تحقیقات همه جانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. در این حال اعتراض کنندگان در شهرک خواجه‌رواش میگویند که هیچ دلیل مبنی بر توقف کار و توزیع آپارتمان‌ها برایشان قابل قبول نیست. از سوی هم نوین احمد سرپرست پروژه شهرک خواجه‌رواش با نمایندگی از وزارت شهرسازی علت تاخیر در کار پروژه یاد شده را تغییر در پروسه اداری میداند.
وزیر صاحب و رئیس صاحب جمهور وقتی که آل برای مشکل مسکن متوجه شدند گفتند که می تماما پروژه وزارت امور شهرسازی یک دفتر مرکزی جا چاید که تقاضای آپارتمان دارن کلش از یک مرجع بین آپارتمان بخرن یک اندازه که یک کار با سختگی مواجه شده امید پروسه اداری محکمه که شکلش تغییر خورد. فاز اول می فی زمین پروژه واده سی قیس که تا ده اسد انشالله ای بر مردم داده میشن.
آقای نوین میگوید کار پروژه 95% تکمیل شده و تنها 5% پروسه تسلیم دهی آن به مردم باقی مانده که کار توزیع آپارتمان ها در ماه های بعدی نیز سلسله وار ادامه خواهد یافت. شهرک خواجه‌رواش که از سوی وزارت شهرسازی مدیریت میگردد دارای 76 بلاک بوده و آپارتمان های آن به گونه اقساط به متقاضیان توزیع میگردد. هرچند مسئولان این شهرک تاکید میکنند که کار توزیع آپارتمان ها در این پروژه تا یک ماه آینده رسما آغاز میگردد، اما اعتراض کنندگان انتقاد دارند که این گونه وعده های غیر عملی را چندین بار شنیدند. اما اینکه این مشکل چگونه حل خواهد شد مسئله است که با گذشت زمان روشن میشود.
وزارت دفاع افغانستان گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تا 59% رد کرده. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع گفته که تلفات نیروهای امنیتی افغان در مقایسه با سال گذشته تنها 3% افزایش یافته. در گزارش تازه پنتاگون که دیروز نشر شد گفته شده که تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال روان میلادی با دلیل ضعف مدیریت و نداشتن تجهیزات سنگین زمینی 59% افزایش یافته، در حالی که وزارت دفاع افغانستان گزارش پنتاگون را رد کرده. وزارت صحت عمومی افغانستان یک گزارش در مورد فساد موجود در قراردادهای صحی در افغانستان نه رد و نه هم تایید کرده. وزارت صحت عمومی افغانستان گزارش اخیر سیگار در رابطه با خطر حیف و میل شدن بیش از 200 میلیون دلار برنامه قراردادهای صحی وزارت صحت عمومی رد و نتایید کرده. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که وزارت صحت عامه به هدف دریافت معلومات دقیق در مورد تعداد کلینیک ها و مراکز صحی سروی را در سراسر کشور آغاز کرده. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را در رابطه با موجودیت فساد در این وزارت رد ننموده، اما میگوید که در این مورد بررسی ها آغاز شده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رهبری جدید وزارت صحت عامه در آغاز کارش معلوماتی را در رابطه با وجود فساد در این وزارت به دست آورد که به همین هدف سروی را در سراسر کشور را اندازی نموده است. وی گفت این سروی از سه ماه به این سو آغاز شده که به زودی نتیجه آن با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
بدون شک ما ایره رد نمی کنیم که حیف و میل صورت گرفته باشد. راپور های موجود با بخاطر رهبری جدید وزارت در همانگی با سازمان سی جهان و چند مؤسسه دیگه سروی های وسیع گسترده را در سراسر افغانستان برای انداخته تا دریافت بکنه که در کدام ساحات سفید یا وایت ایریاز موجود است. این دریافت های از راست در افتای خود را بزودی انشالله با مدوات شریک نستدیم.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در تحقیقات تازه اش از چگونگی به مصرف رسیدن کمک ها در وزارت صحت عامه افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این اداره گفته که اداره انکشاف بین المللی امریکا بیش از 200 میلیون دلار را ضمن برنامه قراردادهای مشارکت صحی به این وزارت فراهم نموده که خطر ضایع شدن آن وجود دارد. سیگار گفته است در تحلیل ابتدایی معلومات آنان مشخص شده که از میان 614 مرکز تسهیلات صحی 90 کلینیک مطابق اطلاعات وجود ندارد، 13 مرکز هماهنگی تکراری است، 13 مرکز هماهنگی داخل افغانستان شناسایی نشده است، 30 مرکز هماهنگی با گزارش ولایت مطابقت ندارد و 12 مرکز هماهنگی با معلومات ولسوالی همخوانی ندارد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص ایالات متحده برای بازسازی افغانستان گفته تا زمانی که وزارت صحت عامه افغانستان به اداره انکشاف بین المللی امریکا مصارف دقیق برنامه‌هایشان را ارائه نکند، از کمک‌های این اداره به دور خواهد ماند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه می گویند که حکومت افغانستان باید در مورد گزارش سیگار به گونه مستقلانه بررسی نموده و متخلفین را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. محمد سرور عثمانی فراهی عضو این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
یکی مسئله سیگار است، یکی همین دولت افغانستان به حیث مرحله مسئولیت وظیفه که داره اسناد حسابی این اسناد ببینه بررسی بکنه که از نگاه از چطور است، آیا واقعا حیف مشود اگر قابل تایید از او بود. بعد از مسئله یعنی اتهام مسئله سبقه جنون پیدا میکنه، محکمه باز فیصله خود سر از او بکنه. این دیتا شده که 200 میلیون به چه ترتیب کسیده شده، بیشتر قرارداد بوده که قرارداد کرده.
در این حال برخی از آگاهان و مردم عام میگویند دست داشتن شماری از مقامات دولتی در فساد اداری مبارزه با این پدیده را مشکل میسازد. آنان میگویند اگر در این زمینه اقدامات جدی صورت نگیرد، سرانجام کشورهای کمک کننده از حمایت افغانستان دست خواهند کشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شنونده عزیز، تا حال از حضور داعش در سوریه، عراق و حتی در افغانستان صحبت می کردیم، ولی حالا به نظر می رسه که مصر هم از این پدیده در امان نمانده. در حملات شورشی و بر پوسته های امنیتی در شبه جزیره سینای مصر ده ها سرباز مصری کشته شدند. مقامات امنیتی مصری گفتند که یک گروه شورشی وابسته با داعش حملات هماهنگ را بالای پوسته های امنیتی سینای انجام دادند. فرشته نگاه جزی دارم.
شورشیان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی یک سلسله عملات هماهنگ را بالای پوسته های نظامی در شبه جزیره سینا انجام دادند که در نتیجه ده ها سرباز مصری و حدود 100 شورشی کشته شدند. حمله بر سینا به تعقیب کشته شدن لوی سارنوال مصر انجام شد. به گفته مقامات امنیتی بعد از کشته شدن لوی سارنوال، یک واحد قوای خاص مصر بر یک آپارتمان حمله کرده و 9 فراری از حزب منع شده اخوان المسلمین از جمله یک عضو سابق پارلمان را کشتند. حزب اخوان المسلمین در واکنش به این عمل مردم را به قیام علیه رئیس جمهور السیسی دعوت کرده است. درگیری میان نیروهای امنیتی مصر و شورشیان در شمال سینا از سالها به این سو ادامه دارد. این درگیری ها در 2013 میلادی پس از سقوط حکومت محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور شدت گرفت. عملات زمان در مصر شدت یافتند که سال گذشته یک گروه شورشی مستقر در شبه جزیره سینا از گروه تندروی دولت اسلامی اعلان وفاداری کرده و نامش را به ولایت سینا تغییر داد. تمرکز شورشیان در عملات دیروز مصر شهرک شیخ زویب واقع در سینا بود. آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی مصر که نخواسته ازش نام گرفته شود میگوید شورشیان حداقل 6 پوسته امنیتی را در شهرک شیخ زویب هدف قرار داده و چندین سرباز و موترهای زرهی را با خود بردند. گفته می شود که شورشیان ماموریت پلیس مرکزی این شهرک را تصرف کرده و درگیری را با نیروهای امنیتی مصر آغاز کردند.
وزرای خارجه برتانیا، فرانسه، آلمان، چین و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در مذاکرات روی برنامه اتمی ایران در ویانا شرکت دارند. معاونین وزارت‌های خارجه ایران و گروه 5 بر علاوه 1 سرگرم تدوین متن موافقتنامه جامع در مورد برنامه اتمی ایران هستند. همکارم شکر احمدی با هانا کافیانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات صحبت کرده و خواست ازش پرسیده در مورد تازه ترین ها.
بله، در شهر وین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در این روزها به صورت بسیار فشرده تا ساعت پایانی شب ادامه داشته. دو طرف تلاش میکنن تا متن یک توافق جامع رو کامل بکنن و جاهای خالی که باقی مونده رو پر بکنن. وزرای خارجه ایران و آمریکا از چند روز گذشته در اینجا هستند و سایر وزرای خارجه از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و همچنین رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار هست امروز مذاکراتی رو اینجا انجام بدن.
خودت با شرکت وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و چین و رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات امروز اشاره کردی، انتظار میرم مشخصا این مقام ها روی کدام موارد مربوط به موافقتنامه صحبت کنند؟
اونطور که یکی از مذاکره کنندگان ایرانی مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران ساعتی پیش صحبت میکرد، اعلام کرد که مذاکرات در سطح کارشناسا و اکسپرتا تمام شده و به سطح معاونان وزرای خارجه آمده. معاونان دارن صحبت میکنن و احتمالاً یکی دو موضوع خواهد بود که باید در سطح وزرای خارجه ایران و 5 به علاوه 1 تصمیم گیری بشه. اما اینکه چه موضوعاتی باقی مانده، از سوی گفته میشه که پیشرفت‌هایی در دو زمینه رفع تحریم‌ها علیه ایران و از سوی دیگه نحوه راستی آزمایی از برنامه ایران راه حل‌هایی به دست آمده، پیشرفت‌هایی حاصل شده و حتی گزارش‌هایی درباره نحوه مثلا رفع تحریم‌ها منتشر شده. پیشرفت‌هایی در این زمینه‌ها حاصل شده، اما مسئله الان در حال حاضر تصمیمات نهایی در
باره
این راه
حل‌هایی
هست که به دست آمده.
با این مصاحبه رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. شامتون خوش، افطار و خیر.